اوریدونکو السلام علیکم نن چهار شنبه د سلواغي اوله سمده چې د فبروري 15 منټي سره سمون خوي د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغي د پی خود زیاتې دو خبر ورکړي او ویلي دي چې تیر کال شپږ زره کسان د سرطان په ناروغي اخته شوې دي. د سرطان د نړۍ او افغانستان لپاره څومره لوی ننګونه ده؟ په افغانستان کې سرطان ناروغي پر وړاندې مبارزې لپاره څوک باید څه وکړي؟ تر دې ورآخوا ټاکل شوې ده دوه اونۍ وروسته په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوبې پیل شي. د دغو لوبو لپاره پاکستان څه تدابیر نیولی دي؟ د افغانستان کرکټ لوبډله د کومو هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي او چمتووالی یې څه دي؟ څو شېبې وروسته به په خپرونه کې میلمنو سره په همدغو دوو موضوعاتو خبرې وکړو. زه ستاسې کوربه احسان لاریب زیم خپرونه د نن ورځې په څو لنډو خبرونو پیلوم. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې تړانګې اخیستو لپاره یوه طرحه په ډاګه کړله. ترامپ چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره یې په سپینې ماڼۍ کې په ګډه خبري کنفرانس کې وینا کوله، وویل چې متحده ایالات په دې غزې تړانګه ترلاسه کړي. په دې تړانګه کې به میشت فلسطینیان په نورو هیوادونو کې میشت کړي او دا سیمه به د منځني ختیځ په ریو ریا بدله کړي. ریو ریا د فرانسې او ایټالیا ترمنځ د مدیترانې بهیرې په اوږدو کې پرته بندري سیمه ده چې د ښایسته اقلیم او سیاحتي ځایونو درلودلو له کبله ځانګړی نوم لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې ارمنو افغانانو ته د هغوی د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د نغدي مرستو برابرول مهم بولي او وایي چې په دغه هیواد کې 90% کورنۍ د نورو بشري مرستو په پرتله نغدو پیسو په بڼه مرستې خوښوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې ملګري ملتونه پلان لري چې 1 میلیون ارمنو افغانانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي. د بیګم رادیو چې له کابل څخه خبرونه کوي په یو خبره کړي خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه رادیو خبرونه ځنډولي او د رادیو دوه کارکونکي هم نیولې دي. د بیګم رادیو د فبروري په 4 ویلي چې طالبان د حکومت د استخباراتو د ریاست کارکونکي چې د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکي هم ورسره وو د دغه رادیو پر ودانې باندې د بری دروسته د رادیو کارکونکو څخه تحقیقات کړي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې د رادیو د کارکونکو څخه د تحقیقات پر مهال د خزینه او خبرانو ګرځنده ټلیفونونه د دفتر کمپیوټرونه او دوه خبرانان هم له ځان سره وړي دي. د فبروري 4 د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په زرګونو کسان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي. وحید فیضی په دې اړه رپورټ لري.
د فبروري 4 د سرطان سره د مبارزې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. سکال د دې ورځ شعار د سرطان سره د مبارزې په برخه کې پر ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. سرطان په نړۍ کې د زړه او د رګونو د بندیدو له ناروغۍ وروسته د انسانانو د مړینې دویم ستر لامل دی. د روغتیا نړیوال سازمان د احصایې له مخې هر کال په نړۍ کې نږدې 10 میلیونه کسان د سرطاني ناروغیو له امله مري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې سرطان یو مرګونې ناروغي ده. ولې په نیک مرغه په دغه څو تیرو لسیزو کې په دې برخه کې نړیوالو ډیر زیات تحقیقونه کړي، کار یې کړی. اوس یې دغه ناروغي حتی د درملنې وړ ده، قابل د کنټرول ده، په دې شرط چې په وخت تشخیص شي او په سمه توګه درملنه وشي.
د سرطان پر ضد د مبارزې د بنسټ د معلوماتو مخې په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 1500 کسان ته رسیدو. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشوالي له کبله له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 6000 راپور شوی دی.
شمیرې ښیي چې هر کال تقریبا 40000 کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي. ولې د روغتیا وزارت چې په افغانستان کې په دغه برخه کې یو څه فعالیت کوي هغه وایي چې تیر تقریبا د 2 کلونو کې، یعنی هر کال کې د 40000 کسانو نه زیات په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي.
د ډاکټرانو د معلوماتو پر اساس په نارینهو کې تر ټولو وژن کې سرطانونه د سږو، پروستات، کولمو، مقعد، پانکراس او ځیګر سرطانونه دي، او په خزو کې بیا د سږو، سینې، کولمو، مقعد، پانکراس او تخمدان سرطانونه په ترتیب سره تر ټولو زیات وژن کې سرطانونه دي. ډاکټران وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی کم دی او د سرطان ناروغۍ سره د مبارزې لازم امکانات نشته.
زموږ مشکلات دونه زیات دي چې خلک اته خپل هغه د ځان په باره کې د تحمل کچې دونه لوړه ده، خصوصا خزې بشرګان چې راځي دلته اغه سرطان اخیری مرحله ته رسیدلی د شرم لواجه یا د کلچر لواجه دوی خپل نارینه او ته ته نوې چې زه سم مشکل لرم. مثلا د سه مریضان راغلی چې یو تی مکمل لمانځه تل یو غټل سر یا زخم پات شي او بل ته سرایت کړي ته خرګونو کې ودوات شته د نفستنګي ورته پیدا شوه، بل لاغینه چې د خپل نه لویدل بیر راغلی شفاخانه ته زموږ چې زه سرطان لرم.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشوالي له کبله وروسته پاتې دی، خو اوس په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې ځینې مرکزونه جوړ شوي چې ناروغان خوښ دي چې په کور دننه درملنه روانه ده.
او یو ګشت موږ پاکستان ته بلارو تداوی د لپاره حالت جواز سب کلنی بیا حالت مش معایناتونه تستونه وکي بیا بیرته د شفخانه ته مسمار فکرو دا شفخانه په دې خاطر ډیر خدمات لري ډیر استاندارد دی نو په دې خاطر حالت ډاکټر صاحب راتوره وای درته به تر دې داس
د روغتیا د نړیوال سازمان د نوي اټکل لمخې با تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د سرطان ناروغي پیښې او اویا سلنه زیات شي او د سرطان د ناروغانو شمیر چې اوس مهال نږدې 22 میلیونه دی په راتلونکو 2 لسیزو کې به 15 میلیون ته ورسیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
لکه څنګه چې مو په ریپورت کې او اوریدل د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او دغه وزارت ویان رسنیو ته په یوې استولي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په تیر 2040 کال کې تر 2040 پورې پر دې ناروغۍ اخته شوي ناروغان د درملنې لپاره روغتونونو ته مراجعه کړې وه. دا چې سرطان د خلکو ژوند لپاره څومره په لوی ګواښ بدل شوی او څه کول پکار دي، زموږ د خبروانې میلمه ده ښاغلی ډاکټر صاحب سید ابي اروال چې سید ابي اروال صاحب زموږ سره دی. سلامونه ډاکټر صاحب، ستړي مشه په خیر راغلی. ډاکټر صاحب، سرطان اوس د نړۍ د مړینې په دویم ستر لامل بدل شوی دی، دا ولې او د زیاتوالي لاملونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. اول خدای چې د فبروري څلورم هر کال په ټول نړۍ کې منځل کیږي د سرطان د ورځې په مناسبت. دا سکال د دې ورځې شعار دی چې یونایټډ بای یونیک، یعنی یووالی ځانګړتیا ودلار، یعنی ټول خلک باید متحد شي، خصوصا دغه څو شیان چې هغې کې پوهاوی زیاتوالی دی، ملاتړ دی د مریضانو او همدارنګه هغوی ته مثلا تداوی او درمل په متحد شکل باندې او تجربو نه په استفاده او ګټه اخیستلو سره. د دې لامل چې په دنیا کې دا ناروغۍ نه زیاتېږي د هغې عوامل زیات کېدای شي، خصوصا کې په نور نړۍ کې د کیمیاوي متضرر موادو نه د ګټه اخیستل د دې سبب کېدای شي. او په افغانستان کې د دې مختلف عوامل دي، خو یو عامل دا کېدای شي د چټل چاپیریال یا د ککړ چاپیریال هم د دې عامل کېدای شي. او دویم عامل چې په د هغه د متاسفانه په دې څلوېښتو کلونو کې د باروتو د رنګارنګ باروتو استفاده او د هغې نه د هغې په افغانستان کې په خلکو باندې تاثیرات، دغه ټول د هغه عوامل دي چې د سرطان په زیاتېدو کې پوره لاس لري. یو بل شی چې هغه عام دی چې هغه فزیکي کار نه کول او د صحیح خوړو نه استفاده نه کول، دا هم په دې په عواملو کې راځي. او درېیم کوم واکسینونه چې باید وشي، د هغې واکسینو په حصه کې مثلا کېدای شي څه مشکل په افغانستان کې یا کمبود یا خلکو پوهاوی کم وي، مثلا د ایچ پی وی وایرس یا د هپاتایتس بی او سی یا د زیړی د تور زیړی چې موږ تاسو ورته دیدی د واکسین کول، دا واکسین په صحیح توګه باندې خلکو نه کی، نو دا ځکه هغه مرض بل اخره، یعنی دغه میکروب دغه وایروس بیا په سرطانی شکل باندې بدلیږي. نو دغه مختلف عوامل دي چې په دنیا کې او خصوصا په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د زیاتوالي سبب کېدای شي.
مانه ډاکټر صاحب، افغانستان کې دغه ډولونه د نور نړۍ سره یو شی دی که داسې یو مشخص ډول شته چې په افغانستان کې خلک ډیر ګواخي؟
دیک شک نشته چې سرطان یو داسې ناروغي ده چې هغه په ټول نړۍ کې شته، په حتی پر مختلفو هیوادونو کې او په غریبو هیوادونو کې، په ټولو کې. او تقریبا دا ډولونه یو شکل دي، خو صرف یعنی په سلګونو ډوله ناروغي ده سرطان، خو کېدای شي په بعضو هیوادونو کې د هغه عواملو په اساس باندې چې کوم عوامل زیات وي، نو د هغه یو ډول دوه ډوله یا څو ډوله زیاته وي یا کمه وي. نو په افغانستان کې کومه ناروغي چې د ناروغیانو ډولونه چې پیدا کېږي، هغه عین هغه ناروغیان دي چې په دغه ډولونه چې په نوره نړۍ کې هم پیدا کېږي. نو دې کې کوم شک نشته، خو یو شی کېدای شي چې بعضې ډولونه د هغې په یو هیواد کې زیات وي. مثلا په افغانستان کې کوم ډول زیات دی، په نورو نړۍ کې کوم ډول زیات دی، هغه ما مخکې ارزو کې چې د عواملو په اساس باندې وي. مثلا په افغانستان کې ډېر لوړ اندازه چې لیدل کېږي هغه د سږو د سرطان نه دي، چې دغه د سږو سرطان حتی په نړۍ کې هم زیات دی، ځکه اکثره د سګرټو نسوارو چې نشه یي شیانو دې نه پیدا کېږي. دا ډېر عامل کېدای شي بیا چې چټل یا ککړ چاپېریال او دغه سره چې په نورو ډېرو هېوادونو کې په افغانستان کې هم دا د دې سبب کېدای شي. او بیا دویم مرحله کې دا د برست کانسر چې موږ تاسو ورته وایو یا د سینې سرطان، دا هم په دویم مرحله کې په افغانستان کې دا زیات. او دا مرګونو وجه دا ده چې اکثره په نړۍ کې کله د زړه ناروغۍ په اول قدم کې، کله سرطان، چې کله اول قدم کې متاسفانه ډېر مرګونه د زړه د ناروغۍ نه پیدا کېږي، زړه او زړه رګونه، او کله سرطان.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. قدرمن لیدونکو ته یو یادونه کوم چې موږ سره د هارور پانتون د طبي څېړونکو ښاغلی سید حبیب اړول ترڅنګ اوس د پخوانی ولسی جرګې غړي اغلی شینکی کاروخیل هم خبرونه کې ځای شوی دی. مېرمن کاروخیل سلامونه، ستړي مشه، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب سره مو د سرطان په اړه باندې خبرې کولې. تاسو په افغانستان کې د سرطان د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې وي، د هغو هڅو پایله څه شوله او اوس کوم څرک شته کنه؟
سلام منه تاسو ته جناب اروال صاحب ته او د پروګرام محترم اوریدونکو کتونکو ته. بلې شته دی، ځکه چې خوشبختانه په 2014 کې چون زه خپله چې کله څه تداوي مې ختمه شوله ولاړم بیرته وطن ته. بلې کله چې ما وکړ چې باید د سرطان په اړوند باید خبرې وکړو، ځکه چې هر څومره چې د ولس په دې باره کې خبرې ونه کړي او ولس هم نه په خبرې کې، او بالاخره حکومتونو باندې هم دا غوښتنه ناراضي یا فشار ناراضي چې هغوی باید اقدام وکړي، ځکه چې دا یو مرض چې د انسانانو ژوند اخلي. او په دې باندې باید هم ولس پوه شي، د پوهاوي لپاره چې څنګه په شروع کې تشخیص شي، دوم داسې څنګه حکومتونه د دې لپاره آمادګي وکړي او تدارک وکړي تر څو پورې کار شروع شي. نو لمغه 2014 نه چې د اکتوبر میاشت کې اولین د آگاهي کمپاین د سینې د سرطان باره کې شروع شو، او شاید چې اولین ځل مو چې په د سرطان څلورم د فبروري چې د سرطان نړیواله ورځ ده، موږ هم دا شروع کړ چې باید د صحتنامې وزارت دا ورځ هغه کې په دې باندې خبرې وکړي او کار وشي. نو موږ وخت چې شروع شو، اوس فاز خدای چې مثلا زیات سرمایه گذارانو په دې باندې کار کړی، ځکه غیر دولتي اداري جوړې شوې دي چې هر څوک، اما په هغه لیول چې واقعا باید حکومت په دې کې کار وکړي، سرمایه گذاري وشي، نه ده شوی. اروال صاحب هم د مغه اداري ریاست مختبه ول په خپل وزارت کې ان اوس په خلک په دې ناروغي باندې غږیږي، و اندازه آگاهي پیدا شوې ده، اما په هغه اندازه موږ نه منابع لرو او نه امکانات لرو او نه متخصصین لرو.
بالکل. مېرمن کاروخیل، دلته مخکې ډاکټر صاحب هم دغه د سینې سرطان ته یو اشاره وکوله او تاسو هم د خپلې درملنې یادونه وکوله. زه غواړم په دې باندې پوښتنه، په دې ریپورت کې هم دا موضوع راغلی و چې ډېرې داسې افغان مېرمنې دي چې هغوی د سینې په سرطان باندې اخته دي، درد تېروي خو خوله نه خلاصوي کله چې هغه ته ورسیږي. په دې اړه څه کول پکار دي او دا تاسو لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
معلوم دار سیدی سرطان خوشبخت نه سرطان کولای چې مریض په تشخیص کې له ډاکټر سره کومک وکړي، او همداسې څومره شروع کې د تشخیص تداوی آسان تر ده او انسان بچ کیږي. ځکه چې هر مېرمن یا هر ځوان که زړه وي نو دوی که د میاسي یو ځل روسته غنه چې د میاشتنی ناروغي تیریږي یو ځل خپل سینا په خپل دغه درې ګوتو باندې د لاس هغه ماسه فشار راوړي او دا ټول سینا چکی چې په هغه کې که هر نوع غیر نورماله یو غوټه ویني یا رنگ بدلیږي یا سایز بدلیږي یا ځینې وخت افرازات ورنارځي دا ټول هغه مسائل دي چې دوی کولی شي عاجل شفخانې ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړي. ان هر غیر نورماله شی سرطان کیدلی نه شي اما کیدای شي سرطان نه موسیږي. هر څومره چې دا شروع کې تشخیص شي دا قابل د علاج ته او مېرمنې او خویندې زموږ باید واقعا په خپل تشخیص کې له ډاکټر سره همکاري وکړي، غیر دغه نه پایله یې ورته خرابه ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. نړیوالې هڅې د سرطان د مخنیوي لپاره څنګه دي او څونه مؤثرې دي؟ نوي څه انکشافات شوي دي؟
بله، د سرطان سره د مبارزې هلې ځلې خود کلونه را په دې خوا روانې دي. خوشبختانه چې په وروستیو وختو کې د دې علاج تقریبا زیات امکانات پیدا شوي دي او تاسو وینئ چې اوس سرطان په یو وخت کې د دې سرطان نوم چې به اخیستل کېدو یعنی مار یعنی بیخي د دې د درملنې فکر نه کېدو. اما اوس الحمدلله په ټول نړۍ کې حتی په افغانستان کې هم لکه څنګه چې اول خو زه ښاغلي وکیل صاحب کډوخیل ته سلامونه وایم، لکه دې چې لطف کې په دې هکله خبره وکړه رښتیا په افغانستان کې ځینې څانګې پیدا شوې دي چې هغوی کار کوي په دې هکله، یعنی دا ډېره د خوشبختۍ ځای دی، خوشحالۍ ځای دی. خو په نړۍ کې الحمدلله یعنی ډېر کار روان دی، خو واضح خبره ده چې تروسه هغه څه چې په کار دي یعنی تروسه په قطعي توګه د سرطان ځینې ناروغۍ یعنی داسې په سټیج کې په کوم سټیج کې چې وي دي هغه بیا کله د درملنه نه وځي. خو دې کې شک نشته چې په لومړي سر کې په ابتدایي سر کې د هر نوع سرطان تشخیص کوو شي نو د دې درملنه امکانات شته. اوس په نړۍ کې یا حتی د دې واکسین په جوړېدو یا پیدا کېدو باندې هم کار او فکر روان دی. نو امیدوار چې پاینده کې د ښه خبرونو د اورېدلو سبب شي.
مننه اړول صاحب. مېرمن کروخیل تاسو مې یادونه وکړه، اوس اړول صاحب هم دې موضوع ته یادونه وکړه چې په افغانستان کې هڅې چې پیل شوي دي هیله بهونکې دي، دا کومې هڅې دي او څومره هیله بهونکې دي؟
دا چې اوس خپل تاسو سرمایه گزاران غواړي چې په دې کې مثلا شفخانی جوړ کړي او چا اندازه کوشش هم کړی او په دې باندې روان دی، ځکه چې همدغه د حکومتونو او د خصوصي سکتور ترمنځ مشترک انکار شروع شي دا واقعا ضرورت دی، ځکه چې په سرطان په هر کور کې موجود دی. حتی د مثلا د سینې سرطان په هر اتو ښځو کې ورته سرطان کېږي. نو دا د یو سرطان خبره کوم، خو په څو رقمه سرطانونه لرو. نو دې خاطر په دې بخش کې سرمایه گذاري وشي ان دا ډېر عاید هم لري هغه چا لپاره که سرمایه گذاري وکړي، ځکه څه علاج ضرورت لري او اوږدمهاله علاج د دې کېږي. نو د بیرون ته تګ یو مشکل دی. نو دې خاطر د هیله دا ده چې خصوصي سکتور په دې کې واقعا سرمایه گذاري وکړي، متخصص راغوړي تر څو پورې د مریض انسانانو علاج په خپل افغانستان کې وسي، بیا هم ثواب هم خورما. نو دا چې خلک لږ متوجه شي، امیدوار یم چې کار اغاز شي او د خلکو علاج وشي.
موږ هم پام دې هیله یو. اړول صاحب، کاروخین صاحب دې موضوع ته اشاره وکوله چې په افغانستان کې سرمایه دار چې دي یا پانګوال چې دي هغوی په دې برخه کې کار وکړي. یو بل ننګونه په افغانستان کې دا د متخصصو ډاکټرانو نشتون، د لابراتوارونو، د ادویجاتو، د دې مسایلو غټ چیلنج وو. دا خو په پیسو نه حل کیږي، په پیسو حل کیږي.
دا ډېر مهمه خبره تاسو اشاره وکړه. دا منابع دي شي دي یو پروژې یو کار د مخکبولو طرفې پرمختګ لپاره ډېرې دي، خو همن ریسورس منبع دا ډېر مهمه ده چې دا په کوم ځای کې موجود دي. متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ په افغانستان کې د همن ریسورس په هکله هم مشکل لرو، کمبود لرو. یعنی متخصصین ډاکټران چې کوم په دې برخه کې باید ضرورت دی باید موجود وي، هغه نشته. نو په دې هکله باندې هم زیات کار کول پکار دي. یعنی د لږو منابعو نه زیاته استفاده هغه وخت کې دي چې موږ بشري منابع کافي منابع ولرو، تربیه شوي متخصصین ډاکټران ولرو. په دې هکله چې دا په افغانستان کې دې کار ته تر اوسه پورې متاسفانه د تیرو هتا سرویس کول نظر توم یعنی پتیر شلو کول نکیم رختیا منګم هغه سه چې لازم و هغه سه کار نه ده شوی نه پچ باید شوی نو پدې حساب باندې کوم کوم موجود دي بشری منابع او دا ډیر مهمه ده چې واز په تعمیر او په ماشین باندې کارونه مخکې نه ځي بل په انسانان دي چې دا هغه ترویشي مسلکي خلک وي هغوی به کارونه ایک شک نشته چې دا اوس هم موجود دی یو څه په شخصي روغتون او څه په دولتي روغتون په افغانستان کې مزه نه وایم متخصصین ډاکټر صاحب شته د خو هغه څه چې په دې برخه کې کافي تخصص ولري هغه هر کمپوت ته هم دا وجه ده چې موږ تر اوسه په د سرطان په تداوی کې نسبت ډیر ممالک ته وروسته پاتې
په دې هیله چې په افغانستان کې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي لا ټورنټو نه د پخوانی ولسي جرګې غړي اغلی شینکېکر روخیل او د هارورډ پوهنتون ټي وي څېړونکی هغه سید حبیب اړول کور مودان چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او د خلکو د پوهاوي لپاره هم کار وکړ ډیره زیاته مننه کوم ده ستر دې د مو ملتیا کوي ټاکل شوې ده چې د 2015 کال د فبروري په 19مه په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي سیالي پیل شي پاکستان د دې سیالي لپاره څه تدابیر نیولې دي امنیت او تنظیماتو چمتووالی څه دي په همدې لپاره سنا د لوبو د برخې خبريال هاغله رحمت الله جلال پر سکایپ را سره ده جلال صاحب ستړي مشه په خیر راغله په پاکستان کې خو امنیتي وضعیت هسه چې د چمپیونز ټرافي سیالي د تنظیم او امنیت لپاره لازمی او د اندېخنې وړ ده څه تدابیر ورته نیول شوې دي
ډیر مننه ریوزه سپ رښتیا هم کچرتو ګورو پاکستان لتیرو دوه میاشتو راهیسی د چمپیونز ټرافی د تیاری لپاره ډیر مصروفه ده خدغه مصروفیتونه یاده غته تر ډیره پوری په پاکستان کې کوم لوګالی دی استډیومونه دی په غوی باندې خپل کارونه شروع کړی دی په برخه کې پکې ډیر مصروفه دي لامنیتي لحاظ کوي یعنی امنیتي غواخونه لا هم په پاکستان کې موجود دی او د دې لپاره د پاکستان د کرکټ بورډ او د حکومت لپاره دا ډیر مهمه ده چې دا سه غټ تورنمنت په خاطر ګټر سره کې ځکه هم دوی دا کوشش کړی دی چې دا لوبي تر ډیره پوری په محدوده خارونو کې یا که زده چې صرف په پنجاب او په سند کې تر سره کې د پاکستان کسي کوم لوبي دي ان د چمپیونز ټرافي دا به صرف په کراچي لاهور او په راولپنډي په دغه ډول خارونو کې وي نو دغه هم هغه د بل د دې تر څنګ پوری که زده وایم چې د پاکستان اپوزیشن ګوند سي کوم د عمران خان یعنی د یغی کوم طرفداران دغه هم وخت نه وخت په اسلام آباد کې هغه تظاهرات کوي او غوی په د تیر وخت او تیر هفته بیا د خبره کړي دي چې دوی به په 28 د فبروري باندې یو ځل بیا د اسلام آباد ښار ته راځي نو دغه هم د پاکستان حکومت لپاره د کرکټ بورډ لپاره یو تهدید کېدل شي خصوصا هغه ټیمونه لکه استرالیا یا انګلند دغه چې په دغه هغه کې په دغه غټ ټورنمنت کې شرکت کوي کچرته لیگ هم دغه سي دی امنیتي ګواخ دې راپور راسي بیا کولای شي چې دې د ټورنمنت په منځ کې هم پری دی برت خپل هی واته ستانه شي
جلال صاحب تاسو ته دوه صوبو د سند او د پنجاب یادونه وکړه چلته بلوبي کیږي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ولی لوبي نشته دی خلک څه وایي
یو خدای د پاکستان کې تر ډیر وخت پورې انټرنیشنل کرکټ نه او بیا چې پاکستان کې خپل د خپل لیگ د پاکستان سوپر لیگ دی یعنی د څو وخت نه چې د پاکستان سوپر لیگ برته پاکستان ته راستون شوی دی یعنی په پیښور کې حتی هغه د پاکستان سوپر لیگ میچونه نه کیږي په د پیښور خپل لوبډل په دغه سوپر لیگ کې ستا پېښور زلمی او بیا هم یعنی بل هر لوبډل چې د خپل لوبي چې کله دی هوم ګراوندونو کې کوي کچرته د ملتان لوبډل یې په ملتان کې کوي کدي کراچي لوبډل یې په کراچي کې کوي د کوټه په کوټه کې کوي او د پیښور لوبډل خپل لوبي په راولپنډي کې کوي دا یو غټ ستونزه و لامنیتی لحاظ کوي غټ ګواخ چې د پاکستان کرکټ بورډ خبره کوي چې په پیښور او په بلوچستان کې لا هم امنیتی وضعیت دغه حالت ته نه در رسیدلې چرته چې مونږ وکولې شو نړیوال لوبي تر سره کو دا یو علت او بل کزه دا وایم یعنی د انفراستراکچر له لحاظ هم حالت په هو لوګالو باندې دومره کارونه نه دي سوي چې انټرنیشنل لوب ته برابر وسی
خو رابه شو د افغانستان لوبډل تا افغانستان لوبډل له کوم هیوادونو لوبډل سره لوبي لري او چمتووالی څنګه دي
که د چمپواله خبره زو کوم زین د سی راپورونه هم راغلي د افغانستان د غلوب ته سچنګ بای چمتو هغه چمتواله نه دني ولې خو زه باید دا وایم چې افغانستان په تیر یو کال کې لدغه ټولو اټولو بلو چې په دغه چمپین ټرافي کې بغډون کوي تر ټولو زیات یو رزنۍ لوبي کړي د ټولو زیات اوډیا یو رزنۍ سیریزونه تر سره کړي نو په دغه لحاظ ویل چې لدا چمتواله لته یو کال را روانو او افغانستان لوبډله دته هم چمتو ده هم ډيري لوبي کړي دي هم د هغه ټیم کمبینیشن به جوړي هم په سلیکشن کې هغه یو لسکسي لوبډله په انتخاب کې به ډېر ستونزې نه وي نو د چمتواله له لحاظ زه دا ویل شم چې افغانستان دله دغه لوبه ته بالکل چمتو ده او د لوبه په لحاظ افغانستان به خپل رومنري لوبه جنوبي افریقا سره په کراچي کې کوي او خپل ورستي دوه لوبي کدي به چرته بل پړاو ته نزي خپل ورستي دوه لوبي بلدي له په لاهور کې له استرالیا او له انګلستان سره کوي
خا چاوس بل اندخنه دا راولاړه شي او د کرکټ د مینوالو سره چې دا لوبي یا په سند یا په پنجاب کې کې یو الته افغان کډوال چې دی یا نور افغانان چې اوسېږي په هغه باندې ډېر فشار دی نیول کیږي او نه پرې خدل کیږي په ورځ نه بل ورځ فشار زیاتېږي او د دې تر څنګ په افغانستان کې هم داسې کومي پاکستان داسې کومي ویزې ځانګړي ویزې چې د کرکټ د لیدو لپاره خلک ورشي هغه د پرم کوم پلان نه نیول شوی کپاسټیډیوم کې سټډیوم کې د افغان کرکټ لوبډلې مینوال کم وي دا په کرکټ لوبډله باندې څه اغیزې کولای شي
هریوزه سپدا ډیره مهمه موضوع ده خو متاسفانه په دې حق لا باید زوای مسی د افغانستان کرکټ بورډ باید په دغه برخه کې یو څه پرو اکټیو وای تاسو ته په یاد لنن څه خدوه میاشتې درې میاشتې مخکې د پاکستان د کرکټ بورډ چې کوم مشر ده او د دې وزیر داخله هم ده هغه یو اعلامیه ورکاو په اعلامیه کې دا ویل چې د دسمبر تر اخره پورې به افغانان له اسلام آباد څخه له پنجاب څخه وځي او کڅو چرته دا افغانان داخليږي هم دی به د ویزې ترڅنګ انوسی ته هم ضرورت لري یعنی دغه په هغه وخت کې کله چې د آی سی سی له خوا په دوبی کې مجلسونه روانو چې چرته د آی سی سی او د چرته د چمپینز ټرافي ایونت په پاکستان کې تر سره شي کنه شي یعنی په هغه وخت کې دا یو ډېر کوي پوینټ دی افغانستان کرکټ بورډ سره چې څنګه چې هندستان خپل خبره باندې ولاړ غوښتل چې پاکستان ته سفرونه کوي د افغانستان لپاره په هغه وخت کې دا ډیره مهمه موضوع ځکه ورته ویلی وای چې راشد خان چې پاکستان ته درځي هغه هم یو افغان دی هغه چې چرته په پنجاب کې لوب کوي آیا تاسو غوښنه هم هغه به هم انوسی اخلي که حشمت شهیدی درځي کیا د افغانستان نور مینوال درځي هغه به هم انوسی ته ضرورت لري یعنی دا هغه دی سافت پاور له لحاظ افغانستان کرکټ بورډ په هغه وخت کې کولای شو چې دا د نقطه راوخلي او آی سی سی ته وړاندې کی ځکه دا د پاکستان ایونت نه د دادی آی سی سی ایونت ده نو کله چې د آی سی سی ایونت د آی سی سی یو منډیټ دا د پارلمنټیټ کې دالي کلسیوي دي چې کله د آی سی سی ایونت په هغه کې بل ټول لوډلو سره ټول غډون کوونکو لوډلو سره یو رقم دغه کیږي ټریټمنټ کیږي نو دا خو پاکستان خو ټول لوډلو سره یو رقم ټریټمنټ نه کوي نه د ټول
وخت وخت سره لاندې لاند کا جواب راکړي ډیره بخوي ول ساني پنځل ساني جلال سي څومره امید شته چې افغانستان کرکټ لوبډله به دا ټرافي وګټي
امکانات ډېر زیات ست ځکه یو خدای دې چې افغانستان په کوم ګروپ کې چې قرار لري هغه سره یو هم آسیایي لوبډله نشته نو کومي لوبډله چې راځي هغه په آسیایي کنډیشن کې لستون سره مخامخ وي نو د افغانستان سیم فائنل ته تک ډېر چانسونه لري او غو نورسته هم د ګټلو چانسونه یې هم شته
نه نه الله پاریس نه د لوبو برخي خبري الخاغله رحمت الله جلال کور مودن چې موږ بلنه مومنه لري زیات مننه قدرمنوریدونکو په څو شپو کې د آشنا تلویزیونی خبرونه پیل کیږي ما ته اجازه راکړئ تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم